دا مشال اړو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو بجه ده دا مشال اړو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملی حمیرزاده هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه تاندې هلی او ټولنیز شبکې او سغدریزي هم در خبرو خو لومړی وار ورکو ملی حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وسوال طالبان بیا خبرو اترو ته لیواله دي نن په پاکستان کې د مترکیز د کونکو سازمان د خپل غوښتنو لپاره لاریونونه کوي او په عراق کې په پرون په مظاهرو کې درې دیرش کسان وژل شوي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړې دي دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال وکړه ولسمشر ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې خبریالانو ته ویل چې طالبان یوه موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کوي
The Taliban wants to make a deal. Well,
guru che dui gwariye we muafiqe ta warasigu da ba ya warishtine muafiqa wi zaka che dui da muafiqa gwari kho che har muafiqa wushi elat baydawi che ta so khpala danda khatar sara kade
نوموړي ویل امریکا اوربند غواړي چې مخکې طالبانو نه منل خو اوس غواړي چې اوربند وکړي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر وروسته لاغي کیږي چې یوونه مخکې د سولې خبرو اترو د بیا بحالولو په مقصد د قیدیانو تبادله وشوه د تبادلې لمخې په افغانستان کې دوه برمته شوي بهرني استادان د وسوالو طالبانو قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې را خلاص کړل شول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د عدلی په ازادۍ یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان ویل چې په دروسو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوز د مشر مودې غزولو مقدمه سره دا کوشش کېدو چې هیواد سرنګا غیر مستحکم شي خو نو وړي ویل د ادارو ترمنځ مثالی همغږي ده عمران خان دا سرګندونه روسته لغی کړی چې د پاکستان سپریم کورټ د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د شپږو میاشتو لپاره په مشروط ډول او غزوله او پارلمان ته د قانون سازي لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ بل خو د جنرال باجوا وکیل او د قانون پخوانی وزیر فاروق نسیم پرون په اسلام آباد کې لایټرنی جنرال سره یوې غړي خبري هونډه ته ویل په وینا کې رسنو ته هغه رپورټونه ناسم بللې دي چې د پوز د مشر د کار موده به په شپږ میاشتې پس ختم شي نوموړي ویل چې په شپږو میاشتو کې به پارلمان قانون سازي کوي د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي موجوده پارلمان د پوز مشر کاری موده غزولو پاړه قانون سازي نشي کولی ځکه چې دایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري پرین د سند صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د خپل نا اهلی ثبوت ورکړ چې د پوز مشر د موده غزولو فرمان یې هم سم جاري نه کړل شو نوموړي ویل نوې انتخابات یې وکړل چې د ولس حقیقي استازي د پارلمان ته راشي نو هغوی د بیا قانون سازي وکړي خو واکمن طریقې انصاف ګوند په عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه رد کړي دي د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداري کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل ریکارډ بیانولو لپاره د دسمبر تر 15 وخت ورکړي عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي خصوصي عدالت د نومبر په 19 د پرویز مشرف خلاف مقدمه کې خپل فیصله محفوظ کړه او د نومبر په 28 اورول ټاکل شوی خو بیا اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وفاقي وزیر اجاز شاو د پرویز مشرف وکیل درخواست منزور کړه او خصوصي عدالت کې د کیس اوریدنه ودروله دوی دلیل ورکړیو چې پرویز مشرف په مقدمه کې نه دی اوریدل شوی د پرویز مشرف خلاف د سنگین غداري مقدمه په کال 2014 کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و نن د پاکستان په مختلفو خارونو کې د مترکیز د کونکو سازمان د زده کونکو د یووالي په نوم لاریون کوي د لاهور کراچۍ اسلام آباد پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کونکو بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کونکو په اتحادیو د بندیز زورونې د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي په پېښور کې زده کونکي وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به احتجاج کوي پرون په پیښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وکړو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې سیاستوالانو، قبایلي مشرانو، خبریالانو، وکیلانو او مدني فعالانو ګډون وکړو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو په نه عملي کېدو یې اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل
پاټا مرجر شوې ده د عوام پوښتنه شوې ده او دا د یو روټ میپ سره شوې ده. نن سبا په غو روټ میپ باندې عمل نکېږي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاټا د کم مرجر شوې ده چې د غو روټ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
په جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه. حکومت په بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات یې لومړیتوب دی او په سیمه کې ترقیاتي کارونه روان کړي دي. رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت تر ضد مظاهرشانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې دېرش نور کسان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د دوو میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړی ورځ وه. د عراق پوځ پرون وویل چې د امنیت او نظم ساتلو لپاره په ځینو صوبو کې کرایسیس سیلز جوړ کړي دي. عراقي وګړي د بغداد او د هیواد د جنوب شیعه میشتو سیمو په لارو کوڅو کې راوتي دي. دوی د نوکرو د رشوت د خاتمې او بهترو ولسي خدمتونو غوښتنه کوي. د اکتوبر راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې لږ تر لږه درې نیم سوه کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي. او شمالي کوریا په خپله شرقي ساحلي سمندري سیمه کې د دوو ناپیژندل شوو میزایلو ازموینه کړې چې د جنوبي کوریا پوځ وایي دا ښایي د یو شمېر راکټ لانچرو څلورمه تجربه وي. د پیونګیانګ سرکاري خبري اژانس کې سی این این نن ازموینه تایید کړې او ویلي دي چې دا د مختلفو راکټو ویشتو یو ډېر غټ نظام دی. د ازموینې مقصد د دغه عالي جنگي استعمال معلومول دي. خبري اژانس ویل چې ازموینې د دغه نظام پوځي او تکنیکي حواله ثابت کړي چې د استعمال لپاره د باور وړ دی. دا د مشال ریډیو خبرونه استکرن سو بیا د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 50 پیسې او 121 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرې ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کزمر کو خبرونه مده مشال ډینه واوریدل چې ملي هم میرزاده وړاندې کوله د موسم حالو کرنسي به درته له اسلام آباد احمد الله ویل ک چې رسد روانې غړې طرفای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د ناسا په سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. د سمیزو چارو پوه مشتاق رحیم د سفر ته څنګه ګوري؟
لیکن زه فکر نه کوم که دغه موخه ترلاسه شي. امریکایان یو اصطلاح استعمالوي په دوامداره توګه باندې، وغه دا ده چې د تاوتریخوالي یا د جګړې د شدت کموالی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تور لګولې چې د حکومت د نااهله له وجې د فوز د مشر د کاری مودي غزولو معاملې عدالت ته ورسېده. آیا پارلمان کې به په دې لړ کې قانون سازي په اسانۍ سره وشي او که څنګه؟
فرسٹ ٹائم دا ریس ہوا قانون کی قائم کی کلیئرٹی مست بکا دا کلیئرٹی ریس
دبا نتا سو انسٹرکشن ملا ہوئی تے سنگ انشاءاللہ پٹے تر ہم نے صحیح دیا کہ اگر کو مطابق انشاءاللہ مم
په پیښور کې قبایلي جرګې د هغه سیمو لپاره د اصلاحاتو بهیر غلندې کولو غوښتنه کړې ده.
ایر مت خو نخ غاری چې د فند کمی دی، اصل کې پلانینګ نشته دی او مس مینجمنت دی. اوس پورې تاسو ګوره د ان ایف سی میټینګ دی دوکا لګی چې کم دی ډیو هغه دی میټینګ هم نه درا دغه کړي.
دا خبرونه په 2 مېلمای کې دوه پروګرامونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او صغدرزي هم لرو. شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رډیو سره اوسه. قدرمند رکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناسا په سفر کړی دی. ډونالد ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. ولسمشر غنی هم په ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو د لایو حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون نو وخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور لمخې ښاغلی ټرمپ ویلي دی دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته و مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ټرمپ تقریبا 2 میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لسنور کسان د کابل په مکر ریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووجل شول او په خبرګون کې ښاغلی ټرمپ د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وزندولې. ټرمپ هم درسته ایت کړ چې دای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1500 زرو ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو لمخې ټرمپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ټرمپ په بګرام کې ل امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فلم مرغان او کچالو په خکړیو هم وخت تیر کړ.
کډمنو درکو لکه څنګه چې مو په رپورت کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته ناسافه سفر وکړ او هلته د وینا پر مهال پر افغان سوله اوربند او په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو پر شمیر کمولو خبرې وکړې. موږ همکار مشازمی په کابل کې د سیاسي چارو له پوها مشتاق رحیم سره د ټرمپ د سفر په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغان سوله په برخه کې د ولسمشر ټرمپ دا سفر څه پیغام لري. نو موږ په ځواب کې وایي
دا یو پیغام دی د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ته. څوک چې ګلمن وو چې امریکایان د سولې د بهیر څخه د باندې ساتي د افغانستان په اړه چې کومې پریکړې کیږي د هغې څخه د باندې پاتې دی او په دې لړ کې د افغانستان د حکومت او د ټرمپ د ادارې ترمنځ یو نوې کشمکش روانو. نو دا یو نوې پیغام دا لیږدوي چې ټرمپ غواړي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې ورغوي او د افغانستان حکومت د مسایلو په جریان کې قرار ورکړي او د سولې د بهیر په لړ کې د افغانستان حکومت مکمل داخل کی لکه څنګه چې مخکې لیدل کېده دوی په دې کې په دې پروسه کې داخل نو ول دې ټول اړخونه کوته وکتل شي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت ته یو پیاوړی پیغام دی چې بیرته هغه پخوانی ملګرتیا وړي کړه غول کیږي او د افغانستان حکومت به د ستراتیژیکو پریکړو برخوالو وسیږي.
صحیح مننه مشتاق رحیم صاحب. پښتنه دا چې افغانستان یو ډول اوربند غواړي او امریکا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دلته د اوربند په واضح ټکو څرګندونه نه د کړی چې اوربند آیا د خبرو ورسته اوربند کده خبرو وړاندې اوربند خو افغان حکومت تر خبرو وړاندې اوربند غواړي. نو د اوربند څه تاسو دلته څه مطلب اخذ کولای سي یعنی اوربند باید څه ډول وي؟
ګوري ایدیال حالات خو بدایي چې کامل اوربند شي مکمل دزبند شي او جګړه ودرېږي. لیکن زه فکر کوم که دغه موخه تر لاسه شي امریکایان یو اصطلاح استعمالوي په دوامداره توګه باندې وغه دا چې د تاوتریخوالي یا د جګړې د شدت کموالی هغوی په دې باندې ټینګار کړی دی. ریډکشن ان وایلنس بحث کې زه فکر کوم طالبان هم په دې برخه کې ورسره همغږي دي چې ریډکشن ان وایلنس یا د تاوتریخوالي شدت کموالی باندې یا د جګړې کموالی باندې تقریبا موافقه هم نظر شته. د افغانستان حکومت ټینګار را دی چې مکمل دزبند دی شي لیکن زه فکر نه کوم که طالبان مکمل دزبند ته حاضر شي. هغه د لامل دا دی چې د دې ویرشته ده چې مکمل دزبن شاید د دوی ترمنځ کوم همغږي چې شته هغه ته زیان ورسوي. د دوی کومه جنگي صفوف چې دي هغه ضعیف دي او دغه هغه تجربه ده چې دوی تیر کال اختر په لړ کې کوم دزبن ته والته د دوی جنگیالي ولسونو منځ ته راغلل والته ولیدل شو چې یو نو د دوی هغه جنگي انګلیزي باندې منفي اغېز درلود. نو زه فکر کوم د افغانستان حکومت ټینګار خو به وي لیکن دغه موخه ترلاسه کول به اسانه نه وي، اما د جګړې شدت کمواله به سوي چې شاید ټول اړخونه پرې موافقې ته ورسیږي.
او وروستۍ پوښتنې مشتاکریم صاحب دا ده چې د امریکا ولسمشر د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان هم دلته وکړ او په وار وار د اعلان مخکیم کړی دی چې کمی وي د دغه سرتیرو شمیر کمبوت بل کچې عام خلک دغه سیاندیشنې لري چې اسنه د افغان ځواکونو پر مورال باندې یا پر امنیت باندې منفي اغیز وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
ګوري د جګړې لاړ خو ګورو نو امریکایي ځواکونو ټول ریوال ځواکونه د 2014 کال نه را پدې خو د عملی جګړې د صحنې څخه وتلې دي او یوازې په هوایي ځواک په برخه کې یا هوایي بمبار په برخه کې د افغان قواو سره مرسته کړې ده. د ځمکې په سر جګړه کاملا د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي، نو په دې برخه کې زه فکر نه کوم چې ډېر تاثیر وکړي، اما د شولې د پروسې سره ډېر مرسته کولای شي. هغه دا ده چې که څه هم د ټرمپ دا پریکړه تر ډېره بریده پورې د دغه انتخاباتي کمپاین سره هم اړخ لګي، ولې چې هغه هلته د خپل ولس سره په تیره کمپاین کې وعده کړې و چې زبا په خپل دوره کې خپل اسکر بیرته کور ته راولم، نو حد یقل دی به څار کام په لاس کې ولري چې د خپل کمپاین په اوږدو کې خپل ولس ته وړاندې کړي. دا به یو اړخی، لیکن بل اړخ دا دی چې د سولې په برخه کې هم طالبانو ته او نورو طالبانو ته دا یو پیاوړی پیغام لیږدوي چې یوازې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم چې نه بیګا د بیا د سره د پیل خبره وکړه سره سم د خپل اسکر کمی چې هغه غوښتنه ده چې د طالبان وایي چې امریکایان باید د افغانستان څخه ووځي او نړیوال ځواکونه باید د افغانستان سره څخه ووځي، نو دا یو سیاسي پیغام لیکدونه هم ده.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم چې مشال رادیو سره د امریکا دولس مشال رونشم د افغانستان ته د ناسابه سفر په اړه ځنګړې مرکه کول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
مشال ریډیو تاسو غواړئ چې د سپریم کورټ لخوا د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده تر نورو شپږو میاشتو غځول وروسته د باجوا وکیل فاروق نسیم ویلي دي چې په میډیا کې دا تاثر ورکول کیږي چې د جنرال باجوا کاري موده به شپږ میاشتې وروسته پای ته ورسي، نو دا بالکل غلطه ده. نور تفصیل به د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې وورو.
پرون د نومبر په 28مه د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې په حق له د فیصله اورولو وروسته اټارنی جنرال انور منصور خان او د قمر جاوید باجوا وکیل بیرستر فاروق نصیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې ورسره د وزیر اعظم سلاکاران شهزاد اکبر او فردوس عاشقوان هم موجود ول. خبری غونډې ته بیرستر فاروق نسیم وویل د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي، بلکہ یاد مودا کے با پارلیمان قانون سازی کوي.
آرمی چیف کا ٹینیو آج سے شروع ہے.
د فوز د مشر د ملازمت مودا نن نه شروع شو او عدالت په خپل فیصله کې ویلي چې حکومت د پشپګ میاشتو کې دننه قانون مخې ته راوړي او وفاقي حکومت او پارلیمان ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې دوی څومره مودا وغواړي نو هغه دی وټاکي. نو زه په ډاګه کول غواړم چې رسنۍ داسې کم خبر چلوي چې شپږ میاشتې وروسته د نوموړي د ملازمت موده به ختم شي، نو دا بالکل غلط خبر دی، ځکه چې د قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي. خبری غونډې ته اټارنی جنرال انور منصور خان وویل سپریم کورټ له دې وړاندې په دې معاملې کې مو فیصله نه ده ورکړې او په تیرو وختونو کې چې په کم ډول د ځنې فوزي مشرانو د ملازمت موده غځولې شوې و، نو موجوده حکومت هم په هغه ډول د قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غځولې و. د ذکر دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سخت کال د اگست په 19مه د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر دریو نورو کلونو لپاره د غځولو منظوري ورکړې و، خو دغه فیصله بیا د نومبر په 15مه په سپریم کورټ کې چې
چیلنج کړی شو. د نومبر شپږشتمې نیټې نه د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورېدنه شروع کړه. تر دې ورځو اورېدنې وروسته پرون د نومبر په 28مه سپریم کورټ خپله فیصله په اورولو سره د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یې وویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازی وکړي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي حکمران ګوند د جنرال باجوا کاري موده غځولو لپاره ځکه ډېر کوششونه کوي چې خپل د واک زیات وخت نوموړي سره یو ځای تېرول غواړي.
حکومت ته پر کوم چې زه ګډم ډېر کمزورې حکومت دی. د فوج طرفه په دباو راغی چې ارمی چیف نه ایکسټینشن ورکول پکار دي. د انټرست کم دی چې باجوا شپ کنټینیو کې نو یو څه یو ورکینګ ریلیشن شپ په دې یو نیم کال کې ښه یا بد جوړ شوی دی. نیم پاتې د غبانې روان دي چې یا به لږ یا به ډېر ټایم چې دا هم د باجوا شپ سره دوی یو ورکینګ ریلیشن شپ کې پاتې شي او د ریلیشن شپ استبلش کول پکار نه شي.
د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر کال جولای میاشتې په 25مه نیټه شو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. اپوزیشن ګوندونه انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه په پوره کولو سره وایي چې یاد ګوند د فوز په مرسته په واک کې راغلی، خو د پاکستان فوز او حکمران ګوند بیا دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې پاکې او رڼې شوې وي.
احمد الله چې تاسو رپورټ پر وړاندې کولو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تور لګولې چې د حکومت د ناهلۍ له کبله د فوج د مشر د کاري مودې غځولو معامله عدالت ته ورسېده. ګینی له دې وړاندې حکومتونو دغه کار ډېر په اسانۍ سره کړی و. بلخوا په پارلمان کې حکومتي غړي بیا ډاډ لري چې په دې لړ کې به قانون سازي کې بریالي شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اور.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر شپږو میاشتو پورې د غځولو منځوري ورکړي او حکومت ته امر کړي چې پاینده کې د پوز د مشر د کار موده غځولو یا بیا په کار د ټاکلو په اړه د قانون سازي وکړي. په دې حقله په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند غړی عباد الله خان تور لګوي چې د حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله دومره خراب شوه. نوموړي په دې لړ کې د قانون سازۍ په حقله وویل
اسی زما په خیال هو په کار دا چې د څنګه چې د نورو د پاره یو تعین شته کنه وره کد پرایم منیسټر د پاره پرزیدنت د پاره چیف الیکشن کمشنر د پاره دا چې په کار دا چې یو قانون دا شي ښه خبره ده. ما مقصد دا دی چې قانون د ټولو د پاره یو شان شي. په دې کې د آرمی چیف هم کوم چې آئینی کوم شت ته نه پای کې دانشتي څو ایکسټینشن ورکه یا ری پوینټ کای مخکې چې ته ایشو نه راغل فرست ټایم دا ریس شو. قانون کی قائم کی کلیریټی نشته بګه دا کلیریټی راشي.
دا راز د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دا اول وار ده چې د پوز د مشر کار مودې غزولو په اړه قانوني بحران رامنځته شو.
مازی کی زموږ په خپل امر کې یعنی د ایکسټینشن ورکړی دی نو موږ مطلب دې ایکسټینشن باندې څه مطلب تاسو ځات لرو. ما خو سوچ درې ته بس ایکسټینشن دې حکومت سے پرائم منسٹر او دی پریزیڈنٹ مطلب اختیار اغا مطلب یو چیف ته مطلب ایکسټینشن ور کوی شي. نو اوس کوم خبره لګا څنګه ما مخکي خبر وکړ چې موږ دې پښې چلې عمل یا ته نه شوی او نه دغه باندې څه څه انسټرکشن ملاوي دي څنګه ان شاء الله پټه ترام نه صحیح دی یا کوم مطابق ان شاء الله مو مخکي شو.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد بشیر خان وای چې دوی به د پوز د مشر کار مودې غځولو په اړه په قانون سازۍ کې بریالي شي.
ان شاء الله بالکل جی. دا موږ خالص بل چې پاس کول دا ډیر آسان دي. موږ د حکومت د لپاره به ان شاء الله زما دا پوره یقین دی چې موږ الله تعالی بریالي کی او دا غږی ته وره شو چې به قانون کې تبدیلی دا شي راشي کی واقعي په دې کې هغه مثبت تبديلي کوم چې په کار د چوشي او کدا دې مخ کې بغوتا کړی ونه ډیر بخره د کیانی په وخت کې بغوتا کړی ونه نن بل مثلا نه وي. یو خو جی دادا چې په پرس کا آئین کې ترمیم کوو دي هغه د پارا ټو تل میجارټي په کار دا ک پرس کا آئین کې صرف د بل پاس کوو دي ان شاء الله دا په سیمپل میجارټي باندې پاس کیږي.
دا راز د زیارت په ورځ د عدالتي فیصلې وروسته اټارنی جنرال یا لوی سارنوال انور مسرور خان په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل دا د حکومت لپاره د ویاړ خبره ده چې د پوز د مشر بیا ټاکلو او یا کار مودې غزولو په حق لا قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوښتل چې د موږ په پیښور پرس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه یو جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلی او سیاسي مشرانو ترڅنګ مدني فعالانو او خبريالانو هم برخه واخیسته چې نور تفصيلي د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قبایلی سیمو د زمکولو وروستو په صورتحال باندې په رابلل شوې جرګه کې د یادو سیمو سیاستوالو د قبایلي ضلعو مشرانو خبریالانو وکیلانو او مدني فعالانو د اصلاحاتو په عملي کولو اندېښنې څرګندې کړې. د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پاته مرجر ششوي د عوام په کوټه شوی د عوام په مرزي شوی دی او دا د یوروپ میپ سره شوی دی. نن سبا په غرور میپ باندې عمل نکېږي د هغه وجه نه خلک پریشان دي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاته د کم مرجر شوی دی چې د غرور میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
د شمالي وزیرستان نه د غونډې تر راغلي ملک غلام خان وویل حکومت د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په ځای هغه سطح پاملرنه کوي چې د قبایلی ولس په تاوان دي.
میرا د خلک په خواشو په مرجر باندې خو چې مرجر کې کیمه خبره دي هغه خبره دی باندې عمل نکو چې کیمه هغه دی ته پیدا مند یا د مربل شول یا مدنیات شول یا نره داسې پیدا غړي اوبند د یوال بلینه پس کوي په تیرش پاکي او چې کیمه د مو پیدا مند د مو ضرورت خبره دی هغه دی ورسته ته پرده.
خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی الحاج شاجوګل اپریدی وایي دوی په دې جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمله یو کمیټي جوړه کړې ده او دغه کمیټي به په حکومت د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې فشار اچوي.
د موږ د صوبو سره حق ته د عمران خان زموري و چې ان اف سی اوارد لپاره یې سی سی آی میټینګ راوخته کامر کونسل انټرست میټینګ راوخته وای هغه د حق موږ لا غشته وای خو دا اول کمزوري د عمران خان د نو ځکه موږ د نن غونډه موکړه او د کمیټي جوړه کړه.
د سینیئر خبريال حسن خان نمی و پختل چې حکومت ولی د اصلاحاتو په ایجنډا سم عمل نه کوي. نو په جواب کې هغه وویل
د دې خلکو یو جنون ډیماند دی چې زمونږ سره وادې شوی چې تاسو له مونږه ډیولاپمنت وکړو دلته کې بچ کم دی تاسو له مونږه لس کال یو خصوصي پیکیج درکو. نو هغه وز دادی چې کله دوه کال وشو نو ښکاري داسې چې په ګراوند باندې هیڅ هم نشته. یره ما ته خو نه ښکاري چې د فند کمې دی اصل کې پلاننګ نشته دی او مس مینجمنت دی چې موږ ګورو وسه پورې تاسو ګورئ د ان اف سی میټینګ دی دوه کال کې چې کوم دی ډیو وسه پورې چې کوم دی هغه دوی میټینګ هم نه درا دغه کړي.
په پرونی غونډه کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په استازو د مشتملي کمیټي لومړی غونډه به په اسلام آباد کې د دسمبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري تاسو غوښی کډمګرن په پاکستان کې د مترکی ازدکونکو اتحادیه د هیواد له 500 څخه زیاتو خارونو کې د یووالي لارینه تر سره کوي. دوی له حکومت غواړي چې په پهنتونو یا یونیورسيټو کې د ازدکونکو په یونین لګیدلې پابندې ختم کړي. تفصیل منور شارا کوي.
د پاکستان د مترقی زدکونکو اتحادیه نن په هیواد کې د زدکونکو د یووالي لپاره مارچ یا لاریون کوي چې په کې له حکومت په تعلیمي ادارو کې دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. په پیښور کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر شفیق گیګیانی وای د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زدکونکو د هیواد د نورو صوبو له زدکونکو هم زیات مشکلات لري. نو مولي د خپل غوښتنو په حق له وویل
ټول نه هم مطالبه دار چې سټوډنټس چې کوم دي اده بهر کې شي دا رنګې د مختلف چې کوم سکالرشپس دي یا چې کوم مختلف فنډز دي چې هغه چیز طرف نه بندي هغه کولو شي. خو په زموږ د خیبر پښتونخوا او بیا د بلوچستان چې کوم دي هغه یو ځانګړی مسلې دي چې ونې هم دا غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې له هم یونیورسيټي جوړ کړی شي سدسی انسټیټیوټ چې هغه کې سکیورټی په نامه باندې تنګول کیږي. نو موږ دا هم غوښتنه کوو چې دغه هغه تنګول چې کوم نه کوي چې کوم سټوډنټان دي هغه د سیسو کوپ کوي نه.
په لاهور کې د مترقی زدکونکو اتحادیه یو مرکزی مشر مزمل خان کاکړ وای له دوی سره د هیواد د زدکونکو ګنډ شمیر تنظیمونه په دې مارچ کې برخه اخلي چې خواوشا په 500 خارونو کې با خپل احتجاجي لاجون کوي.
نو موږ دا اعلان وکړو چې کوم تنظیمونه یو مرکزی الاینس وکړو اغه لاینس په ذریعہ به د خپل کم ډیماند په دې کې تقریبا کوټل تنظیمونه پر دې متفق وو چې په ګرد پاکستان کې کوم ځای احتجاجونه کوي داغه بعده کې چې د دې مطلب یو رزلټ نه راوته بیا به موږ د درمی شکل یا بل لا عمل ورته کوي خاص کر کې د ترکی په څیر د سوچ والا چې کم تنظیمونه دي موږ سره متحد شو د جنون ایشو دي هر سټوډنټ هر مطلب کده بلوچستان د سټوډنټ یونیورسيټي والا کده پنجاب کده څنګه دا ګډه پر دا شیانو مطابق چې سټوډنټ یونینز بال
مزمل خان کاکړ وای چې د خپل حقوقو تر لاسه کولو پورې بعد احتجاجونو لړۍ جاری ساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او همداراز په قومي اسمبلی کې د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې یو حکومتي غړو په دې حق لا د سویلو نه ډډه وکړه. خو د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 15مه په لاهور کې ویغونډه تویلی وو چې له نړۍ سره د سیالۍ لپاره به خپل ځوانانو ته د اعلی تعلیم او تحقیق ټول سهولتونه ورکوي.
منوښاو چې تاسو رپورټ لاندې کوو کډر منو وريدونکو اوس وخت شوه دی په خبر کې د ماسپخین یوونی مبهج ملي امیرزاده نو د خبرونو لنډیز باور
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې هواد یې له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړې دي. تا خبره نوموړي بیګا د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناسا په سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ترامپ په بګرام هوایي اډه کې خبري اعلان وکړ ویل چې طالبان یو موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي د عدلي په ازادۍ یقین لري او حکومت یې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي. پرون په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د ادارو ترمنځ مثال هم په ګډه او ترمنځ هیڅ تصادم نشته. د روس لغه ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د شپږو میاشتو لپاره په مشروط ډول وغځوله. بل خو د جمعیت العلماء اسلامي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای موجوده پارلمان د پوزمشر کاری موده غځولو پاړه قانون سازي نشي کولی ځکه چې دا ایوان د درغلو په نتیجه کې راغلی او اهلیت نه لري. پرون د سن صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا ویل چې نوې انتخابات یو کړل شي د ولس حقيقي استازي دی قانون سازي وکړي خو حکومت د درغلو دغه تورونه دوی د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگینه غداري کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرونو موړی ته خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15مې وخر کړی. عدالت ویلي چې د دې روس سبا هیڅ درخواست نه قبلوي. نن د مترکیز د کونکو سازمان په ټول هیواد کې په تعلیمي ادارو کې د زده کونکو اتحادیو د بحالولو لپاره د یووالي په نوم لاریونونه کوي. د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کونکو بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کونکو په اتحادیو د بندیز زورونې او د خپلو د بندیز او زورونې خلاف او د خپلو حقونو لپاره راوتي دي. پرون په پیښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته د صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې په حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. او رپورټونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرېانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو کډم نو درکو لژمنه سره سم وزرته په دین مای کې 2 خبرونه در خبرو. نو راځي چې لومړی د خوځو ځنګړې خبرونه تاندې هلی تغوک شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنداسه جوړوي.
تاندې هلی
هر کال پټول نړی کې د 15 نوومبر نه د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف مهم پیلېږي چې شپږ ورځې دوام لري. د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو سږ کال دغه مهم چې شپږ ورځې دوام لري د موضوع او اهمیت تفصیل یې له انیسا اجمل ناورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن په خپل ویب پاڼه ورکړي چې سږ کال د خزو په وړاندې د تشدد خلاف د 14 ورځنی مهم مقصد د جنس په بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه پوهه پیدا کول دي. دغه مهم د 15 نومبر چې په خزو د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ ته پیلېږي او تر 10 دسمبر چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ته دوام لري. سږ کال په ټوله نړۍ کې د 14 ورځې د نارنجي رنگ سره لمانځل کیږي چې مقصد یې د جنسي تشدد خلاف پوهه پیدا کول دي. دا مهم په مختلفو ملکونو کې په خزو د تشدد د مختلفو قسمونو خلاف د غږ پورته کولو او په دې اړه د پوهې پیدا کولو په مقصد لمانځل کیږي.
د پاکستان د نورو برخو غوندې په خیبر پختونخوا کې هم دغه مهم لمانځلی شي چې پکې په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې پروګرامونه هم ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو کارکوونکي ادارې وایي باید په صوبه کې د ښځو پر وړاندې د هر قسم د تشدد خلاف قانون سازي زر تر زره جوړه او عملي کړل شي. په سوات ضلع کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او ناموسي وژنې خلاف د یوې کارکوونکي ادارې مشر عرفان حسین وایي په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې اوس د پخوا په نسبت زیاتې رپورټ کیږي.
دو وجوهات دا زمون چې کم سټڈی مونږ کړی په هغه په فائنډینګز کې هم دا د چونکوز د سوشل میډیا دور دی په دې کې دا رپورټینګ دا پروسس چې دی اړیل زیات تیز شوی دی. هر ځای ته خلکو ته آگاهی وغیرہ ورنه دومره ډیر سیوا شوی دی چې دا اوس بغیر د رپورټینګ نه پاتې کیږي نه دا خبرې پټې نه پاتې کیږي. خو خوا به هم دا کېدلی خو بل دا تیزوالی چې دی جینو اصل کې چونکې سواد کې لکه تعلیم ریشو هم سیوا دا د دې سره سره لکه مونږ خپل د موبایل د استعمال نه دی د بچو سره لکه په دې کې هم لکه مونږ تربیت وغیرہ د ماشوم په دې حواله سره نه کو لکه یو ټیکنالوژي خو زمونږ لاس لراغله په دې کې لکه زیاتر کیسز مونږ چې کم اورو یا د کم کیسز کې هم سره رپورٹ کیږي نو زیاتر لکه ټول د ټیکنالوژي استعمال چې دی نو ډېر زیات دی. دا ماشومان یا ماشومان چې دین لکه دوی موبایل په تھرو یا داسې رابطه روابط چې کوي نو په دغه حواله سره هم لکه دا به کوم یو فیکټر دی د ټیکنالوژي په استعمال باندې باندې هم یو جدا پروګرام کې دی چې د ټیکنالوژي په حواله سره خو دا کیس چې دی اوس زیات رپورٹ کیږي د پټ نه پاتې کیږي رپورٹینګ کې هم تیز راغلی دی. دې کې خو جی مختلف کیسز د داسې چې لکه مونږ سره رپورٹ کیږي هم زموږ چونکی یو لیګل ایډ سنټر دی پای کې بیا ورته مونږ مفت قانوني امداد هم داسې کورونو ته پرووایډ کوو. په دې کې داسې ډېر ښه کیسز مونږ راغلي ماشومان جنکۍ لکه وجلې شوي دي هغوی سوځولې شوي دي په دې کې باسې بیا داسې دي چې لکه مونږ پکې انټروینشن کړي دي او د عدالت په تھرو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راایستل شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیلا روبینا لاس مشال ریډیو ته وایي زیاتره داسې کیسونه عدالتونو ته راځي چې پکې ښځو ته د دوی بنیادی حقونه نه ورکل کیږي یو یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي.
زیاتر هو جی چې کوم خانگی مسائل دي کورنۍ مسائل شو مثال په تور باندې د طلاق کیسز دي هغه کې د حق مهر کیسز دي مخکې دا دومره نه خو اوس د دې ریشو چې دا هغه ټول ملک سره سره په زمون په خیبر پختونخوا کې د دې تناسب چې دی هغه ورځ تر ورځ زیاتېږي. مخکې به زیاتر چې کیسز به راغه هغه خو به د غیرت مسلې مانې چې کوم مرګونه دلته کیږي یا داسې د طلاق به ډېر کم کیسز به دلته راغه خو اوس تاسو وګورئ نو د خلا حوالې سره کافي زیات کیسز دي زیاتر خو به تره خو اوس د خلا حوالې سره چې چلته زنانه خپل دا خیش لري چې هغه د خپل خاوند نه طلاق واخلي د خلا په ذریعه مانې نو هغه هم ډېر ډېر زیات تناسب د هغې زیات شوی دی. هغه دا چې د دې وجوهات چې دي څنګه څنګه چې دنیا په ترقی باندې روانه ده یا هغې خپل مسائل دي د نوې معاشرو کې چې کله ایڈجسٹمنټ دغه کیږي د هغې خپل مسائل دي دغه شان دي زمونږ پښتون سوسایټي هم هغې افیکټ کړې ده. د دې معاشرتي مسائل هم په وجه باندې داسې کیږي معاشي مسائل هم په وجه باندې داسې کیږي. څنګه تاسو تللي زمونږ یو درېیم یا تھرډ ورلډ کنټري کې مونږ اوسېږو او هلته او بیا پښتونخوا کې تاسو وګورئ او بیا د تیرو شلو کالو کې که تاسو وګورئ نو زمونږ پښتونخوا کې دی هغه کوم مسایلو نه تیریږي. غربت دلته ډېر زیات دی او کله به تاسو کتلي چې بهر یو کس دومره خپل د خبراتو موقع نه ملاویږي نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه دپاره یو ډېر اسان نشانه دي چې هغې باندې خپل زړه بڑا سی باقی اور خپل محرومیان او خپل چې کوم معاشي تور باندې هغه ته کوم پرابلم سی او معاشري کې هغه سره بیا کوم سلوک کیږي نو هغه به هر څه بچا باندې زړه نشي لږه کولې نو راشي هغه ټول دا زړه کتراسس بڑا سی ته هغه په کور کې وزن انا باندې وباسي.
د خور غیر سرکاري ادارې مشر نوري نصیر وایي د قبایلي ښځو مسلې هم د صوبې د نورو برخو د ښځو نه جدا نه دي او دوی کوشش کوي چې دغلته په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه پوهه پیدا کړي.
هغه ځکه چې اوس موږ د ریاست سره انټیګریټ یو لکه موږ د ریاست حصه یو د خیبر پختونخوا حصه یو نو خبر پختونخوا کې چې کوم خوځو ته څه رائټ سي لکه اغه عدالتونه دي بیا سم دي کورټ سي اغه کې پروټیکشن لوز دي بیا تاسو که تیار شئ ته داسې بلونه پاس شوي دي چې سورا او چې دی آنر کلینګ د غیرت په مرګ دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نو خیبر پختونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سوره به یې ورکوله او جینۍ به یې غیرت په مرګ هم ورکوله خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل پولیس راغلو نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی د قانونونو کې هم بدلون راغلل بیا به زمونږ پروینشل اسمبلی کې تاسو ته یاد شي عوامی نیشنل پارٹی حکومت پر ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو چې سوری کی بتا سو جنہیں نہ ورکا ہوئے نو ما خیال دا ټول قانونو نه به زمون دی کنه زمون د پاره به وي او هغه قانونو نه به اوس زمون زیات کار شروع شو چې موږ خپل خوي اول خو موږ پدې پویولې چې بای تاسو اسلامي حقوق شته تاسو رواج په دلان دی کته امره نو هغه تاسو چې کتل کیږي په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی موږ به مخکې دا خبرې کولې چې تاسو نه څوک جایداد اخلي تاسو له جایداد کې حصه نه درکوي دا هم غیر اسلامي دی ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې ځای په ځای د لور او د خور د حصې خبره کیږي بیا موږ دا هم چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی اوس ته موږ څه کوو چې موږ زمونږ یو نوی ژبه وایم چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد شروع شو اور هغه دا دی چې موږ خپل خویندو میندو ته به دا ویل غواړو چې اوس موږ د خیبر پختونخوا حصه یو د خیبر پختونخوا کې خځې داسې ژوند کوي دا د حقوق دي او دې حقوق دپاره به موږ هم اوس کوشش کوو موږ به غواړو چې عدالتونه راشي موږ به غواړو چې پولیس راشي موږ به غواړو چې کرایسس سنټر راشي
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي شګفتا ملک چې د خزو پاړه په قانون سازي کې هم ابر خلري وای تر اوسه د خزو پر وړاندې د کورنی تشدد په اړه قانون نه دی منزور شوی او باید دغه قانون زر تر زره منزور او عملی شي
اوس کوم موجوده د ورځي روان دي د زنانو د حقوق حواله سره د هغوی د رائټس حواله سره خبرې کیږي په پارلیمان کې زما په خیال دا یو ډیر ښه خبره ده چې زنانه په ګڼ شمیر کې موجود دي او د زنانو په ایشوز همیشه د دې خبرې ستاینه کوم چې کله هم داسې ایشوز راځي د زنانو نو په هغه باندې بیا د سیاسي ګوندونو نه بالاتر ټولې زنانه چې دی هغه په یو आवाज باندې په یو یونټی شو کوي او په هغه باندې نه صرف خبره کیږي بلکه کوشش دای چې هغه आवाज پورته شي ځکه چې تاسو پته ده زمونږ په صبح کې د زنانو حوالی سره مختلف ایشوز راځي بیا د لیجیسلیشن خبرم کیږي چې را تاسو پارلیمان کې څومره زنانه دي څومره لیجیسلیشن شو نو کوشش روان دي چې موږ داسې قانون سازي کو چې هغه بیا عملی شي او زمما خپل دا غو دي چې څنګه نن سبا تاسو ګوره په موجوده اسمبلی کې یو د کورنۍ تشدد چې کوم بل ډومېسټک وایلنس هغه مخې ته یو ځل راغی بیا هغه مختلف هغه باندې هغه ریجیکټ شو بیا دوباره هغه بل راغی بیا اوس سلیکټ کمیټه ته لاړو هغه کې موږ مختلف امندمنټس ورکړي چې د زنانو لپاره یو بل راځي نو ایشوز ډیر زیات دي کومه د ایجوکیشن خبره کوو کومه د هیلث کوو کومه د زنانو د روزګار خبره کو په هر ځای کې ډیر زیات ستونزې مخې ته راځي او کلم چې داسې قسمه تشدد شي یا کم داسې قسمه خبره میډیا ریپورت شي یا موږ ګورو چې په سونو تعداد کې کیسز رجسٹر شوي دي خو هغه باندې حکومت هیڅ قسمه داسې ګامونه نه اخلي نو زمونږ د پارلیمان ممبرانو کوشش دی چې دومره پرمختګ راغلی دی چې په اسمبلی کې ناستې زنانې چې دي هغه په قانون سازی کې ډیر زیات انټرسټډ دي نن سبا موږ هر هغه کې مختلف فورس هغه ټاسک فورس جوړ کړی دی هغه کې زنانه په مختلف قانون باندې وومن ټرافیکینګ باندې خپل لګیم پاریم کار کو د غشان د ډومېسټک وایلنس دا سينور ایشوز چې پاري کې موږ لګیا یو قانون سازی کوو
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلای ازوای په مذهب اسلام کې وي خزه ته پوره حقونه ورکل شي ودي او باید په پښتنه ټولنه کې اوس په دې اړه پوهه پیدا کړل شي چې وانجلې یا خزه د خپل بنیادي حقونو څخه محرومه نه کړل شي
مذهبي حواله سره خود دې بالکل اجازه نشته چې یو فرد قانون پلاس کې والی خو متاسفانه زمونږ معاشره چکمه ده په دې کې اسلامي او ديني تعلیم کمی ده نو دی وجنا مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دی وجنا نه کوو، آیا مونږ د پښتو دی وجنا کوو، او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د خپو سپلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي حساب وکړو. دیر کې هم دا دی چې کچرتا مونږه تعلیم عام کو، او دا د سرکار ذمہ داری ده چې د زنانو تعلیمي ادارې زیاتې کی، نو دا بدلون په خپل راشي. نو تعلیم سره نور ډېرې تبدیلی راځي. تعلیم چې کوم دی دا د یو مثبت او د حقیقي انقلاب اساس دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري، کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تللی
دي. په کله الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دي نظر راشم.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال لاړونه
تاندې هلي.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمنو درکو لجمنې سرسام وزارت دوی مولیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سغدریزی در خبرو. د ټولنیز شبکې او سغدریزی په نننې خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جالي پاڼو ضد اقدامات کوي، خو لدې سره سره خلکو ته هم د خپل معلوماتو د ساتنې واک ورکوي. په خبرونه کې د ټولنیز شبکو د کارولو پر وخت له احتیاطونو هم خبريږي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
ټولنیز شبکې خپل د سغدریزو او جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي؟ پر ټولنیزو رسنیو له سختریزو او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي؟ له جالي او درواغو خبرونو او د سختریزو ډلو پروپاګاندا څخه د ژغورلو طریقې څه دي؟ په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزو ډلو له اثر د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړی دي؟ دا نور پښتنې د ټولنیزو شبکې او سختریزو په نننۍ خبرونه کې چیرو له مشال رادیو سره اوسې.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزی په 13 خبرونه کې مواردل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. وهان وای د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکې خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریځ نخ کاره کوي.
دا څه یو تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي.
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکې خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسي نه لري.
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسي لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیزي چکلونه لري، حلقې لري. هر ایډیاګان شدید د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیزو میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریک
کوي. د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي، خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوري او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای یوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي.
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستاني
په تیر خبرونه کې تاسو خبر شوې چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
د مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاس ورکړي، دوی بې دفاع کیږي، دوی چې بې دفاع شو الته کړی دوی ته په مورچل کې ناشې دي او دوی په دام کې اچي.
پوهان غني چې په افغانستان کې د سختریزو جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سم او محفوظ لارې چارې وخول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہ داری هم ده. د ټولنیز شبکې په تیرو دوله سخبرونه کې موږ د سخت دریځې په اړه د علمی باس ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سخت دریځه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره باس د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمہواری وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سخت دریځه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګندې، سخت دریځه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتولو په مخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلونونه نکړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې یې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2018 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سخت دریځ او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر همدې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سخت دریځو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سخت دریځي افکار لبی خوځي.
سماج مې جو وسیع تر جو سماجی قوتې هې، جو بیلنس اف فورسز جس کو هم کہتے ہیں اس کا ہے.
موږ باید په ټولنه کې ټول قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومی او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته وایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سخت دریځ ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
دغه ادارې نشته دی چې دلته دغه معلوم کی چې اصلي اکاونټ او جعلي اکاونټ، هغه اکاونټ چې مالک معلوم نه دی او فعالیت کوي، هغه مخه څنګه ونیسو؟ هغه څوک چې بچا تور لګي دغه په مقابل کې برخورد څنګه دی؟ د سایبری جرمونو قانون په افغانستان کې جوړ دی، لیکن په تړه باندې سرنوالان څومره معلومات لري، قاضیان څومره معلومات لري، ولس په څومره پیږي؟ دغه ټول هغه بحثونه دي چې دغه ریګولیټری باډي یا هغه مقرراتو چې هغه کولای شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته دی. سارنه مراد یوازې دا نه ده چې څنګه کنټرول وشي، بلکې دا چې ریګولیشنز یا هغه مقررې منځته راشي دغه پرانا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پو او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځ ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه زده ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت
په محور کې کزه خبرې وکم دا کار نه دی کړی. یز حد اقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حد اقل د ټولنیز میډیا د لارې کلینیک بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدري زیات لر نشي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سخدري زړلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپله پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارت شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وای هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدای دې چې مونږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولې شي دروغ به مچي نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو مونږ یې باندې یقین وو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار. بیا بل کدا سم مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی، نو بیا چې دې ګوګل مونږه استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې پانی نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي مونږ دا غي پانی چې کولی شو ګورو چې غي دا خبره کړی دا یا نه مونږ یې نه تپوسم کولی شو. مار دین علاوه به مونږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دی دا غي پانی مونږ وګورو لکه چې صحافیان ناشتي کم چې کار هم داده چې غي دا خبرونو تصدیق کړي. اور دین علاوه به مونږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې مونږ وګورو چې غي کې تاریخ کم یو دې.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سخدري زړلو او زورونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبري کړي او اکاونټونه رپورت کړي. وسامه خلجی وايي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولای شي.
دا چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري کدا سه پانه شته نو وګورو مونږ چې ولې چې د دې د لګولې دي بیا حکومت هم غوړي رپورت کو بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر تم دا غوړي رپورت کو چې دا دې کې سنت پانه چلی لګیا دي او دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا و د ټولنیز شبکې او سخدریځي خبرونه د لړۍ اخیرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوي چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي د توپ لارې لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپل هم د سخت دریځ او جنایي ډلو او جالي پانو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پانی او اکاونټونه یې تړلي. کوهان وايي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نه کړي. د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي ټولې خبرونه تاسو د مشال رادیو پر و پانه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
در څه خطلم در تمی وانا قتل و می بخا خطلم در تمی وانا قتل و می بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا لم
مستورو محتوى ناموس الوامي بخار